زراتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځنګړي طرز العمل لمخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې، خو اوس داسې څه نسته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی دې ښځو ته د رسېدنې لپاره څه طرز العملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هېواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې جبري ودونو او میراث حق اړوند رسېدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي، چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وتلو لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وتلو لپاره که څه هم مخکې ځینې کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هېوادونو کې داسې بېلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي، هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا میلانو له مجازاتو پرته شونې نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پېښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پېښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هېوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومته یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي، هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره چارواکو سره غږېدلی. کابل ته د تاجکستاني پلاوی له راتګ مخکې د بلخ والی محمد یوسف وفا دوشنبه ته تللی و. وروسته له دې چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تاجکستان د طالبانو یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړه او د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت بللی اندېښنه وښوده او په ګڼو بین المللي مناسبتو کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په تشکیل هم ټینګار وکړ. خو ښکاري چې کابل ته د تاجکستاني پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په نږدې کېدو دي، اما پوښتنې دا دي چې اوسمهال دوشنبه او کابل یو بل څه غواړي او دغه روابط به تر کومه مخ ته لاړ شي. سلطان محمد سرور د کابل او دوشنبه د نږدې کېدو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو نظر اخیستی.
کاری چې کابل ته د تاجکي پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په ښه کېدو دي. د افغانستان لپاره د تاجکستان د ځانګړي استازي په مشرۍ کابل ته د دغه پلاوی سفر چې د رپورټونو په اساس د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو چارواکي پکې شامل وو، د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ اعلان شو. کابل کې د دغه پلاوی د سفر د نتایجو په هکله کومه ګډه اعلامیه خپره نه شوه. په وروستیو خبرونو کې دغه پلاوی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر او د سرحدونو د تثبیت چارو کمیسیون مشر ملا نورالله نوري سره کتلي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی تاجکي پلاوی سره په لیدنه کې د اړیکو او همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په ایکس ټولنیزه شبکه کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل لخوا خپرې شوې اعلامیه وویل چې تاجکي اړخ افغانستان سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. په دوشنبه کې میشت د سیاسي چارو کارپوه شیرعلي رضایان وایي کابل ته د تاجکي پلاوي سفر له دوشنبه څخه د بلخ د والي د لیدنې په ځواب کې راځي. ښاغلی رضایان زیاتوي چې تاجکستان د اقتصادي او امنیتي اړتیاو په اساس او د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ژورو اړیکو ته په کتنه او دا چې د اوسنۍ دنیا د بحرانونو نه اټکل کېدونکی وضعیت د سیمې هیوادونه یو بل ته نږدې کوي، افغانستان سره د همکاریو یوې سطحې ته ادامه ورکوي. زموږ هیواد سره له دې چې په افغانستان کې نظام بدل شو، د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ډېرو اوچتو روابطو ته په کتو افغانستان سره خپلې تجارتي او اقتصادي اړیکې وساتلې او په عموم ډول یې د برېښنا تامین یا افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا خرڅلاو ته چې د کابل د یوې لویې برخې برېښنا تامینوي ادامه ورکړه. ښاغلی رضایان زیاتوي چې سره له دې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په خپلو سیاسي تګلارو کې یو بل ته ډېر ورته والی لري، خو په وینا یې افغانستان سره د تاجکستان اړیکې ځانګړی ماهیت لري، اما تاجکستان د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې له سپارښتنو او مطالباتو نه دی تیر شوی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسني تماسونه به څومره پراختیا وکړي او آیا په دوشنبه کې به د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي کنه وویل چې د هر څه احتمال شته او د راتلونکي اټکل ګران دی، خو د اړیکو اوسنۍ کچه به وساتل شي. په ځینو برخو کې لکه په اقتصادي، تجارتي او امنیتي برخو کې به همکاري پراخه شي، خو اړیکې باید د سفارت د سپارلو تر کچې ځکه ونه رسیږي چې په وینا یې دا موضوع دننه په تاجکستان کې حساسیتونه لري. خو په لندن کې میشت د افغانستان او منځنۍ آسیا د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس ډاکټر عزیز احمد بارز وایي چې تاجکستان سوداګري او امنیتي غوښتنې لري او طالبان سیاسي، او د طالبانو حکومت په دوشنبه کې د سفارت د چارو د سپارلو موضوع احتمالا په خبرو کې مطرح شوه. دکتر بارز یاتوی
احتمالاً
په طلوع او نور رسنیو کې دا راغلی دی چې د طالبانو یو غوښتنه د سفارت سپارل دی، خو دا چې تاجکستان به ومني کنه وخت به منتظر پاتې شو. خو یو بل اسانه غوښتنه شاید ومني، او هغه دا چې د تاجکستان د خود مختار بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان قنصلګری چې چارې مخکې طالبانو ته سپارل شوې، هلته یو پخوانی ډیپلوماټو کېدای شي طالبانو ته د امتیاز په توګه د هغه په ځای هلته د دوی یو ډیپلوماټ ومني.
اگه احتمالاً اونجا یک دیپلمات سابق بود جای از او، اگه یک امتیاز به اینا بود یک طالبه بگذارن.
دکتر بارز وایی چه تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه په افغانستان کې د توندلارو ډلو موجودیت اندېښمن دي، او د شنبې د پولو د امنیت ټینګښت او د سوداګری اړیکو پراختیا غواړي. ډاکټر بارز زیاتوي چې په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او چین طالبانو سره خپلې محدودې اړیکې پالي، خو بلخوا روسیا، ایران او هند په دې لټه کې دي چې د یو سیمه ایز میکانیزم له لارې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو افغانستان ته د خپلو سیالانو د ستنېدو مخه ونیسي. هغه وایي چې د کابل او دوشنبه نږدېوالی د کابل او اسلام آباد ترمنځ له وروستیو ترینګلتیاو سره هم بې ارتباطه نه دی. په اکتوبر کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته څه د پاسه څلوېښت ورځې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوي دي او سوداګري په ټپه درېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د ناټو عمومي منشي مارک روته د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د 28 مادیز پلان په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې، او د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې د ناټو تړون رول روښانه کړ. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په موسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مسودې کې نه یاد شوي. د ناټو عمومي منشي د دوشنبه پر ورځ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل د امریکا د سولې وړاندیز د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په لار کې کیف او واشنگتن سره نږدې کړي دي. هغه زیاته کړه
دا
روښانه ده چې د دې وړاندیز د ځینو ټکو په اړه باید ژور فکر وشي، خو پرون مو چې څه ولیدل جنیوا کې د ناستې پر مهال د یو اساس په توګه یې اوکراین او متحده ایالات د راتلونکي لار په اړه سره نږدې کړل. زه د 28 پلان د هر خط په اړه څه نه وایم، خو واضح ده چې دې طرحې خپل هدف پوره کړ چې دواړه خواوې خبرو ته وهڅوي. مارک روته د اوکراین او د امریکا ترمنځ په جنیوا کې خبرې ډېرې بریالۍ وبللې. د امریکا 28 پلان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون څو رسنیو ته رسېدلی، د تېرې اونۍ په وروستیو کې په څو اروپایي پلازمینو همدارنګه په کیف کې د خطر زنګونه وغږول چې ځینو یې د کرملین غوښتنې لیست وباله. په دې طرحه کې اړ کېږي چې له ډېرو امتیازونو لاس واخلي، او داسې ښکاري چې د موسکو غوښتنې هم پکې منعکس شوي. هغه چې د دونباس د سیمې دونیتسک او لوانسک او کریمیا تسلیمي او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې محدودیت پکې راځي. دا وړاندیز به موسکو ته اجازه ورکړي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادو ډلې ته بېرته ستون شي، همدارنګ په تدریجي ډول په کرملین باندې د لویدیز بندیزونه کم کړي. د وړاندیز په خبرولو سره اروپایي ډیپلوماتانو هڅه وکړه چې یو متقابل وړاندیز چمتو کړي چې د کیف لپاره اسانه وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په پیل کې اوکراین ته د نومبر 3 وخت ورکړ چې وړاندیز سره موافقه وکړي، که څه هم هغه وروسته په خپل دریځ کې نرمښت راوست. د ناټو سرمنشي مارک روته تایید کړه چې د اونۍ په پای کې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تماس کې وو، مګر د وړاندیز د ټکو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. نړیوال بانک پورستی راپور کې ویلي سره لدې چې له پاکستان سره سوداګریز اړیکې لارې تړل شوي، په اکتوبر کې د افغانستان صادرات 14% زیات شوي. په دې میاشت کې د دغو صادراتو لویه برخه یعنی نیمایي هند ته شوي، او ویل شوي د افغانستان د کرنې د محصولاتو لپاره په سیمه کې تقاضا زیاته شوې. نوریاس نوری په دې اړه د اقتصادي چارو لپاره ازرخ شافیزي سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي که له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه همداسې بندوي، د هند په شمول د سیمې نورو هیوادو ته به د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په تېره د تازه او وچې میوې صادرات له دې هم زیات شي که څنګه؟
د افغانستان لپاره هندوستان ډېر لوی مارکیټ ده. د کلونو کلونو را په دې خوا، پیړیو پیړیو را په دې خوا، د هندوستان خلک د افغانستان کرنیز محصولاتو سره عادت لري، او وچې میوې، لمدې میوې، او په پخواني زمان کې نباتي بوټي یې افغانستان په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ لري. او اوس مهال هم هندوستان د افغانستان ستر تجارتی شریک دی چې زمونږ بیلانس د سوداګرۍ یوازنی هیواد چې مثبت ده همدا هندوستان ده. یعنی زمونږ صادرات هندوستان ته تر واردات څخه زیات دي، مونږ هلته سرپلاس یا تفاضل لرو. او هندوستان اقتصادي ودې سره سم قدرت د خرید خلکو زیات شوي دي، او هغوی هم د افغانستان وچې میوې، لمدې میوې او نباتي بوټي ته ډېر ترجیح ورکوي. په دې خاطر که افغانستان هر همره تولید ولري، د هندوستان لوی مارکیټ لپاره بیا هم کفایت نه کوي.
حافظي صاحب، دغه محصولات چې هند ته صادرېږي د لارو اوږدوالي ته په پام، او یا که هغه د هوا له لارې صادرېږي، فکر نه کوي چې ګران پرېوځي؟
که چیرې دا لنډه لاره د پاکستان خلاص وای، دا اقتصادیت یې لا پسې زیاتېدل، یعنی مصرف او لګښتونه کم راته. اما چون دوی دا لارې بندې کړې دي، په هر صورت د بدیل لارې مثلا د چابهار له بندره څخه چې اوسه ډېرې دي، بیا هم ګټه پورته کېږي او دا مالونه هلته استول کېږي. هندوستان د افغانستان د معدني موادو سره هم مینه لري، دوی غواړي چې دلته پانګونه وکړي.
لکه څنګه چې نړیوال بانک هم په وروستي راپور کې یادونه کړې ده، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره تقاضا د سیمې په هیوادو کې مخ په زیاتېدو ده، په تېره د تازه او وچو میوو لپاره. له هند پرته فکر کوي چې په سیمه کې نور مارکیټونه هم لیواله دي چې د افغانستان تازه او وچه میوه وپیري؟
په دغه تېر نمایشګاه کې چې دلته ترسره شو، تقریبا 50 میلیون ډالر تفاهمنامې هم امضا شوې چې یوه برخه یې د لمدې میوې وچې میوې د پروسس وو او نوي مارکیټونو ته. مثلا برسېره د هندوستان څخه زموږ صادرات اوس مهال د منځنۍ اشیا له لیرې روسیه ته هم کېږي، روسیې ته او نورو هیوادونو ته. سوداګر خپل لارې لټوي، لارې پیدا کوي، او داسې خو نه شي کېدلی چې که چیرې د پاکستان لاره بنده کړي ټول دنیا به پته پدریږي. نور امکانات شته دي، د وارداتو لپاره هم امکانات شته، د صادراتو لپاره هم شته. نور لکه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې قید کړي دي، تقریبا 12% زموږ صادرات زیات شوي دي، سره له دې چې ډېر مهم بندرونه لکه تورخم بندر، لکه غلام خان، لکه سپین بولدک، لکه دندې پټان، دا ټول بند دي. او بیا هم زموږ صادرات زیات شوي دي. دا صادرات عموم هندوستان ته او منځنی شیا هیوادونو ته، او د منځنی شیا هیوادونو له لیرې روسیې ته شوي دي. او لا پسې د افغانستان د میوې لپاره تقاضا شته، او دلته په نندارتون هم چې روسان راغلي ول، هغوی هم د لمدې میوې تقاضا درلود، په تېره بیا د انارو لپاره. ځینې راپورونه شته دي چې دوی 600 کانتینر انار غواړي چې وارد کړي د افغانستان څخه. البته تر اوسه پورې دا نهایي شوي نه دي، ولې خبرې روانې دي. او په هر صورت د افغانستان د میوې مرغوبیت او کیفیت ډېر لوړ دی، او په دنیا کې ډېر خریداران لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه زمان ریاست نوری نیک هلی و منی د ازادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شو پاکستان ته راوختي، او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سید خان نه واورئ. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای ده، او په کام احمد زما، او موږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان موږ دغه نمایندګي کوو د کوچانو، ټولو کوچانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کراته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي، موږ کې د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دې خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د موږ پلرونه، بیا چې کله د وروس جنګ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لږ نه شاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې، او په همدغه وړې بلته تلو، او زمه به نور د پاکستان مختلف سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمی موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، به زمی به سیسو، نو د اوښو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوښو کته د پاکستان دغه پېښور، چارسده، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورم جنسۍ تل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو، زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و، دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ پسې راغله او بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې د اوښانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لرې مزلونه مو کول خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلوده، اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي هغه ناران دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچرې آسونه او خرونه د دغو له لارې موږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت رفه کوو.
معمولا ډېرې رمه چې لري، یو کوچی څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دو سوه ماله هغو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستا له اوسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي، اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپله یې ساتي، زمې کې د جب خرچه پرې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسئ؟
بالکل یې نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمه له لاسه ورکوي یا لاس چې وویلې چې سړی ولویږي غریبېږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دومره یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غم باندې یو بدي دښمني راشي، داسې انسان دا خو په هر ملک کې په ارجي کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو لبل موږ غږ کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویلې چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو که نه، ډېر څلوېښت مسیران دي، بیا په دغو ټولو نمایندګي تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، انولي په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي، بس مونږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنو ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، مونږ خو داسي لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو، یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغو جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي، هغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه شي ورایساری کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څړځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په هغه وخت کې د وروس په وخت کې یا هغه نه مخکې، لکه د اټاره سوه اتلس سوه نوي له وخته ثبوت اوس موږ سره شته، د کوچیانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېني، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د موږ کوچیان نو هغو پاکستاني کارټونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یې او پلوسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه یې موږ خلک لري وو، بیا چې کله دغه د افغانیانو کاټ سلسله شروع شو، د کاټو رش جوړ شو، نو د موږ خلکو اکثریت دغه پیور کاټونه جوړ کړل، د افغانیانو
د کاټونه مې چې جوړ کړي دي، یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي؟
دا د څه کال نه مخکې م کولای شو، دا کار نه و چې تا افغانۍ ته پاکستانۍ ملل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاوه چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستۍ په پاکستان کې نظر ول کیږي، او خپل کار ته به دای چې څه شل غواړي هغه چې کوي شي. تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډېر ګڼ شمېر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان یې ونیول شو، او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دې ونیول سي او هغه دې ډیپورت سنټر ته لاړ سي او هغه دې ډیپورت سي. اوس دغه خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولی. موږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیان یې د مال دپاره ګرځو که نه. او په دغه کې دا پالیسي نشته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچی ونیول سي، تانې ته لاړ سي، جیل ته لاړ سي، ډیپورت سي. نو موږ ډېر مشکل سره مخامخ شو او ډېرو خلکو م په ډېره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون را ته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا ده ډېرې په افسوسه خبرې وکړې په کام کوړخېلو، او زما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تېر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسي، په دې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسي، یا ډیپورت سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورت شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست، څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږ کوم هغه سي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د مونږ دش اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر ده. مونږ دا غر ټیکه کړی په اتلس سوه نوي کې، اتلس سوه پنځوسو کې، مثال په دش په مخکینیو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمې ملته ساتلی دي. او د چې تاریخي اسناد د مونږ ستا خو د سې جای نستا چې د مونږ ورسو چې کوم جې ته ورسو هغه وایي چې مونږ ته آرډر لبره نه ده. تر شپرانه پورې زه تللی ما، هغه وایي چې مونږ عجز یو. چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو. یونیسیر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو. او آرډر مونږ ته لپاسه ده، هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جی ته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلي وي چې په تېره بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که
په ټوله کې د پاکستان څلور سوبې دي، په څلورو صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورت شو، او دغه رمې لکه لنګې میږي، بیا د بدې ماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچیان دي، کشمیری مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي، د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو گجر دي، کوچیان دي. د ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درسه ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یو ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچیان دي. هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوسی، ځکه هغه د سیدی لکه یو استاد پورې شاګرد دي د سی کوچان دي
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کوم مرسته کولای شي
کولای شي هغه چې موږ باندې ډیر سخت موږ په بازي خلکو راشي هغه وایي چې تا را مړه مې تر اګړه کا ته ځان یو خوا کا او د تا مال به تور ز پورې زی پزت وکم لکه خو خوګي را سره سرګند کی افسوس را سره وکی نور هغه خلک هم دوت دي کوچای خوار شیر ته د شکام د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو موږ سره خپل خوګي سرګند کی بس هغه مرجو را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کده سی په لاند راته وای چې ستاسو دغه ورځنۍ ژوند څه ډول دی
دغه خبره دا وروره چې هر سړی په خپل ځی کې خوشاله اوس موږ د خیمې ژوند د موږ ژوندۍ د کېږدې د تر اوسه پورې دا له 1500 کلونه واخله تر ننه پورې د موږ هغه کېږدې په بنگلا نه د بدله ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځې د موږ سره خپل خیمه کېږدې ګرځي کنه موږ د خپل ژوند کې خوشاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریدي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تاسو درېږي
دغه کېږدې کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژۍ آیا دا هم کېږدې ته ننوستلې دي کنه
بالکل اوس شمسیان راغلي دي بیټرۍ دي سہولتونه زیات شوي دي او موږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي بعضې غټو کورونو په مدرسو کې هم اچولي نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیونونه لرئ
نه 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 ټلویزیون کار نه کوو نه یې لرو دا کوچي کې دا ډېره جایب خبره ده
ښه تاسو ویلې چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي
دا د چې اوس یو کور کې لس فامیلې 15 فامیلې نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پینډۍ پېښور په سیمو کې لکه سپینګیری پاتې شي او دا بوډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیځي هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیایي په خپله خلو شپانه را سره مزدوران یي بعضې خلک یې خپله پیایي بعضې په مزدورانو پیایي
تاسو شپانه هم لرئ شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانه کوي ما هم سره رمی پیایي
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نره نره کته سودیر سیزن موږ ته معلومات دي باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه فصلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک د هریپور ډیم تر اچي تربلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک به عمل ته پسلون ورتاخلی نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي کې وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي د شیدو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل ځای ته ځي هلته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزه
موږ خو شیدې او مستو کورت غوړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور موږ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري دغه نران لري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چا چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر سی یو غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونو او تل کال مغه رواجم دا هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګیری ورولو د لور پلار ته په ډیر احترام او په عجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخې د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی او ځان سره چې موږ همسنګ بولو موږ سره خیخي وکړه له دغې لارې خیخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کار هم چې جوړ شي بس واده په مغه شم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېر نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتانه دی وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، 200 کاله مخکې به چې چا خیخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن د روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دې نه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته موږ ولور وایي. د خور و د لور روپۍ اوس موږ چاري چا وس کېږي، هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضی بعضی چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دغه تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپل له اسلام آباد واخله له کاغان نارام پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي، موږ بیا یو مریض سره دوه او درې ځو او هغو ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته ځو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یي هغه ته موږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دوامدار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا سی بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورټ کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې همدغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوي د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډېر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نه وو. د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته، افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره داسې وو لکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات و شروع شو، مونږ ډېر خلک ونیول سو. ما خو دا ذکر تا ته مخکې مون وکړ، ډیپورټ سو، جیلونو کې دي، جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص شي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو، بیا هم چې تاسو افغانیان بولئ ښه ده افغانیان. مونږ هرې اوس سره 500 200 300 میږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ ته نمونه پاتې دي. هزاره جا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندهار لاره لاړ کندهار په شمو کې دي کدی تورخم په لارې لاړ کابل او دیرنګرات په شمو کې دي ادي ځون تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نه وي کوچی بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه وي د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دي وروره
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړی له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنې لري
غوښتنه خو د موږ اواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي خو د موږ اواز د اله د دوی غوږو ته به غټ اواز ورسوي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایمه چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زاروي نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د موږ کوچیانو عام عوام سخل تګ راته کوو نو موږ خو اپیل دغه د غوښتنه دغه خبره ده
حاجي صاحب سعید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
شنا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ما گران دا پوی بشنا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ما گران دا حسینے ونے دپ ما گران خام خام